آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماسپښین یوه نیمه بجه شوله. د امریکا غږ آشنا رادیو وروستۍ مخمنۍ خبری خپرونه درته وړاندې کوو. په روانه خپرونه کې د خبرونو پرته نور خپرونه په ثبت شوې بڼه اورئ. تاسو نه هیله کوو چې خپرونې ته زنګ ونه وهئ. پوره خبرونه زه اشق الله رحیم زوی وایم. په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات روان دي. امریکایان د متحده ایالتونو په 50 ایالتونو او د واشنگتن ډي سي په ښار کې د رای ورکونې مرکزونو ته ځي چې خپل ولسمشره یا ولسمشر وټاکي. د واشنگتن ډي سي پر وخت د سهار په 6 بجو د رای مرکزونه پرانستل شوي دي او ټاکل شوي چې په 2 بجو به بند شي. په ځینو ایالتونو کې په 8 بجو او په ځینو نورو کې بیا په 9 بجو رای ورکونه پای ته رسیږي. د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن نن په خپلې وروستۍ انتخاباتي وینا کې وویل چې زموږ د ټولو د ازموینې ورځ ده، خو د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ بیا ویلي دي چې زموږ نن د استقلال ورځ ده. دغو دواړو کاندیدانو نن د نیویارک په ایالت کې رای ورکړی دی. په همدې حال کې په امریکا کې وروستۍ نظر پوښتنې چې تر انتخاباتو لږ مخکې خپرې شوې وي پکې ښودل کېږي چې کلنټن تر ټرمپ مخکې ده. د امریکا د مرکزی احصائی د معلوماتو له مخې شاوخوا 230 میلیونه امریکایان د رای ورکولو حق لري چې شاید شاوخوا 80% کې په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي. د فلیپین سترې محکمې حکم کړی چې د هیواد د پخوانی دیکتاتور فریډنټ مارکوس جسد د وسنی قبر نه راویستل شي او د ملي اتلانو په هدیره کې ښخ شي. محکمې وویل چې د هیواد قانون د ومړي یا د بیا ښخولو مخنیوی نه کوي. مارکوس د کال 1915 تر 1916 پورې تقریبا 20 کاله د هیواد واکمن و. په دغه موده کې د هغه باندې دا تورونه دي چې خپل مخالفین ځپلی دي، اداري فساد یې کړی دی او د بشر د حقونو نه سرغړونه کړې ده. هغه په 1916 کې د خلکو د پاڅون په نتیجه کې دې ته مجبوره شي چې واک پرېږدي او په امریکا کې جلا وطن شي. مارکوس په 1909 کې د امریکا په هوایي ایالت کې مړ شو. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني عسکرو ترمنځ په ډزو کې 4 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د پولیسو یو افسر میرابد ویلي دی چې 3 ملکیان د بتال په سیمه کې د هندي عسکرو په بمبارۍ کې وژل شوي او 3 نور روبل دي. په همدې حال کې د هند یو عسکر بیا د جمو په سیمه کې وژل شوی او 2 نور روبل دي. د هند پوځ ویلي دی چې لومړی په هغوی ډزې وشولې او وروسته هغوی ځوابي اقدام وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی په اسلام آباد کې د هند عالي کمشنر ورغوښتی و چې د دغو ډزو په خاطر خپل اعتراض ورته څرګند کړي. ایران د فرانسې د تیلو د شرکت سره موافقه وکړه. ایران د فرانسې د تیلو د شرکت ټوټل سره د 4.8 میلیارد ډالرو په ارزښت افتتاحي موافقه لاسلیک کړې ده. وروسته له هغه چې په تهران نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې شول، دا لومړی ځل ده چې ایران دغه ډول یو موافقه کوي. د موافقې له مخې به د جنوبي پارس د ګازو د تولید فابریکه پراخه شي تر څو وکړی شي په یوه ورځ کې 1.8 میلیارد مکعبه ګاز تولید کړي. تمه کېږي چې دا موافقه به په 2018 کال کې نهایي شي. په موافقه کې ویل شوي چې ټوټال د چین د پټرولیم ملي شرکت او د ایران د پتروپاس په نامه شرکت به په ګډه په دې پروژې کار کوي. داعش د عراق موصل ښار سره نږدې 295 کسان یرغمل کړي دي. ملګري ملتونه وایي داعش د عراق په موصل ښار کې د ملکي وګړو نه د بشري سپر په توګه کار اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان وایي چې د اسلامي دولت ډلې د موصل ښار سره نږدې د عراق د امنیتي ځواکونو 295 پخوانی غړي یرغمل کړي دي او 15 کورنۍ دې ته مجبوره کړي چې له دوی سره یو ځای د حمام العلیل ښار څخه پاتې شي. داعش دغه کسان تیرونی هغه وخت ونیول چې د عراق حکومتي ځواکونو کوردي پیشمرګه او شیعه جنګیالیو د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف په هوایي ملاتړ د موصل ښار د نیولو لپاره جګړه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویاندي ویلي دي چې خلک په زور یرغمل او یا هم په زور وړل شوي دي او داسې ښکاري چې غواړي له دوی څخه د بشري سپر په توګه کار واخلي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک گیون هی چې په جنجال کې ګیر ده وایي پارلمان ته به اجازه ورکړي چې نوی صدر اعظم وټاکي. پارک گیون هی دا لوی امتیاز دې د پاره ورکوي چې د دې سیاسي جنجال نه ووځي. او وبخیر سوری کوردی جنگ ځواکونه چې د امریکا هوایي نظامی سلاکاران ملاتړ کوي د رقا شمال خواته په سختو جګړو کې د اسلامي دولت نه ځینې سیمې نیولې دي. او په جرمني کې پولیس وایي د اسلامي دولت یادایش د ډلې 15 مشکوک غړي نیولې دي او دا تور پیدای چې په سوریه او عراق کې د داعش لپاره جګړه ماران پیدا کول. درنوونکو دا ول دي مهال مهم خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو ته ورسیږئ.
د نومبر 8 نیټه د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو ورځ. د امریکا غږ آشنا رادیو د نومبر د 8 نیټې خبرونې د امریکا جمهوری ریاست انتخاباتو ته ځانګړې شوې دي. په دې ورځ به له سهار نه تر ماښامه او د نتایجو تر اعلانه تاسو خبر ساتي. ځانګړې خپرونې د انتخاباتو د مرکزونو حال او د کاندیدانو وروستی احوال. د امریکا غږ آشنا رادیو سره واوسئ. دموکراسي په امریکا کې د امریکا ولس یو ځل بیا خپل ولسمشر انتخابوي. د امریکا د انتخاباتو د پروسې، کمپاین او نتایجو په اړه د امریکا غږ آشنا رادیو ځانګړې مرکې، تبصرې او څېړنې. امریکا غږ آشنا رادیوی در توڑاند کئی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، نن امریکایان رای ورکوي، مګر دغه رای گیری یوازې د امریکا د خلکو لپاره، د دې نتایج یوازې د امریکا د خلکو لپاره مهم نه دی او په دوی اثر نه کوي، بلکې د نړۍ ډیر ملکونه او ولسونه دې ته انتظار دي چې څوک به یې ګټي او څه ډول پالیسۍ به لري. مګر په دې تیر یو کال کې چې دواړو کاندیدانو څومره انتخاباتي مبارزه په کلو او بانډو کې او په ایالتونو کې په هر کونجو کې نار کړې ده، په هغه وخت ډیرو کسانو د خپل خوخې مسایلو او موضوعاتو ته پام کاوه او هغه یې مطرح کول او مینه لرل چې بلاخره دا غي نتیجه وګوري. سبا به نتیجه معلومیږي چې څوک ګټي او چا چا رای ورکړي ده. نو په دې به بیا سبا غږیږو. مګر نن یو مسله هغه موږ ویلې چې نور ملکونو ته مهمه ده. هغه یو مسله دا ده چې د دغه انتخاباتي مبارزو په لړ کې ولې د افغانستان موضوع مطرح نشوه لکه څنګه چې لازمه وه، اسمت را نشه. دا د افغانستان ولس ته ډیر اهمیت لري. مونږ په دغه ارتباط نن د څو کسو سره خبرې کړې دي او په همدې باره کې تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. دغه پروګرام ادامه لري، یو ساعته خاصه خبرونه ده، تاسو هم انتظار اوسئ، نوبت در رسیږي.
د ولسمشر اوباما د جمهوری ریاست لپاره د لومړي کمپاین پر مهال د هغه مهال سناتور باراک اوباما استدلال کوي چې د افغانستان جګړه د عراق د جګړې په خاطر د پام غورځول شوی ده. ښاغلی اوباما ویل چې زه به د ولسمشر په صفت د طالبانو او القاعده پر ضد جګړه خپل په غټو لومړیتوبونه کې راولم. موږ باید د افغانستان جګړه وګټو. هته کال وروسته او افغانستان ته د سلو زرو امریکایي عسکرو د ورتلو وروسته چې اوس دغه شمیر شاوخوا لس زرو امریکایي عسکرو ته راکښته شوی دی، د افغانستان د جګړې د ګټلو په هکله ډېر لږ بحثونه کېږي. افغانستان حکومت اوس هم په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو سره په جګړه اخته دی او ولسمشر اوباما اوس وایي چې د امریکا راتلونکی ولسمشر یا ولسمشره چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې بخپل کار پیلي، افغانستان پاکله بخپل ورستۍ تګلارې بیانوي. خو نه ډیموکراتیک کاندید هیلری کلینټن او نه هم جمهوری غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ د افغانستان پاکله واضح دریز بیان کړی دی چې د جمهوری ریاست د کټول ورسته به په افغانستان کې څه کوي. حتی په خپل د افغانستان موضوع د کاندیدانو لوري په ډیر ندرت سره په تیرو اتلو میاشتو کې، خاصتا په تیرو اتو میاشتو کې کله چې د فبروري په میاشت کې د ایوا په ایالت کې د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات رسمن پیل شول یاد سوی ده. سره له دې چې امریکا په افغانستان کې د پخوا په مقایسه خپل سرتیری کم کړی دی، خو امریکا اوس هم په افغانستان کې دخیله ده. ولسمشر اوباما د امریکا د 2018 کال په بودیجه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل او تجهیز لپاره 3.4